السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې شپږویشتمه د اګست شپاړسمه. په دې خپرونې کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مسله ساو د ازادۍ میلمه پیل یې په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي، په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له لسو تر پنځه دیرشو میلی مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی او ویلي دي چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر 70 کیلومترو پورې وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د طالبانو، ازبکستان او آذربایجان د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر ورکړ. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست نورالدین عزیزي په کوربتوب دا غونډه د ازبکستان د صنعت، سوداګرۍ او پانګونې د وزیر لذیز قدرتوف او د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په ګډون پرون پنځشنبه په کابل کې وسوه. وړاندې لیکل شوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، دغه راز د ترانسپورتي او لوژستیکي همکاریو پر پراختیا او نورو موضوعاتو بحث وسو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره سوي، خو یوه هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نورې هم اړیستلی دي. د کډوالو په چورو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د آسیا پاسفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او وروسته یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دریو خپلواکو متخصصانو پرون د بحرین له چارواکو د بندیانو د حقونو د تضمین غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د بحرین په جنوب کې د یوه زندان د مجازاتوونکي ناوړه وضعیت په اړه ادعاوې وسوې. د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو ویلي داسې اندېښمنوونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې ښایي په دغه زندان کې بندیانو ته په روغتیایي لحاظ پام نه کېږي، په منظم ډول خواړه او د تشاک اوبه نه ورکول کېږي. دغه متخصصانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د بحرین له چارواکو غواړي چې په جاو زندان کې د هر بندي خوندیتوب، روغتیایي او د نظافت د وضعیت تضمین وکړي. دوی ویلي دغه ادعاوې له مارچ میاشتې راهیسې روانې دي او چارواکي په دې اړه د بندیانو له کورنیو سره له تماس وروسته د بدلون په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیق کوونکو اته کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولي. پولیسو پرون پنځشنبه ویلي دغه ډلې غوښتل چې له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 900 کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ډول ډول مخدره مواد ترلاسه سوي. د جنایتکارې ډلې دغه مشکوک غړي د چهارشنبې په ورځ د یونان مرکزي بندري ښار ولوس ته نږدې نیول سوي دي. پولیسو ویلي چې دغو کسانو د نشئی مواد په دو کور ډوله موټرو کې یونان ته قاچاق کړي. ټاکل شوی وه چې دغه مواد څو تنه اسرائیلونو ته وسپارل سي چې بیا اسرائیل ته ولېږدول سي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلې، د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریز لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجهه هجوم پیل کړل، له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباری اړیکې نه پاتې کیږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي، څو عمومي اصولو، ارزښتونو، امن او سوکالۍ ته ژمن وي. د بدسل کې ده چې روانه اونۍ د سربیا د صدر اعظم مرستیال الکساندر وولین په مسکو کې د کرملین له چارواکو سره وکتل او له روسیې سره د استخباراتي همکارۍ ادعا یې وکړه. په سویډن کې روغتیایي چارواکو پرون په یوه کس کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې یا منکی پاکس د لا ساری بنی د لومړی مثبت پیښه د سب خبر ورکړ. دغه ناروغي لومړی د کانګو جمهوریت په ختیځ کې لیدل شوی و چې تر هغې یو ورځ وروسته د روغتیا نړیوال سازمان هلته او د افریقا په نورو برخو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا شاید د نړۍ په سطحه یو اضطراري حالت وي. د سویډن د عام روغتیا سازمان ویلي په دې ناروغۍ اخته کس افریقا ته د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی چې هلته د بیزو د تڼاکې یا منکی پاکس جام پاکس هم ورته وایي پیښې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د دې ساري ناروغۍ د واردو سویو پیښو د زیاتوالي خبرداری ورکړې چې شایي دا بڼې ډېره خطرناکه وي. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د ولګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم، مسلس خبروي ته شرغلاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اگست په شپږمه نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د څوارلسو رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولي دي او دې ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاته دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبري میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه کوم ملاله جانې ستاسو څخه چې خبرونې ته مراو بللم. له بده مرغه وایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وایي هغه سینه ده. که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په ازاده توګه څه چې وي هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او پر رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وي چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنیو له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسني حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی. د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې ده چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپاره کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه، خو نشي کولی. د طالبانو لخوا نه هغه وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته بیول کېږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبریالانې ووهل، وې ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایاتو د چیز خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده. کورنۍ یې، میندې یې، خویندې یې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ دی که ژوندی دی، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانی. خټک صاحب، تاسو واوریدل مینا اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنی حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که مونږ د میډیا اوسنۍ تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه کنه، دا غینه مخکې د طالبانو چې کم دور او پاغي کې میډیا ځپل شوې و، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې گزارونه کیږي. دا غې د وجه نه رسنۍ چې دی هغه په افغانستان کې یعنی طاقتوري نشوې په مکمل توګه باندې. خو بل خوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوری حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوری حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی و. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي، دا جوړ شوي دي. او د دې خبریالان چې دي ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي، نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو د پاره پاغې کې ډېر مشکلات راغلي دي. او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي، حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پوز باندې هم نیوکې کولی شي. خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي، هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي، سو پوری چې د وژنو سوال دی. نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کمی امنیتی ادارې چې دي هغوی د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته، خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو، خلیل جبران افریدی، د شپې ناوخته ووژل شو، د هغه د مرګ هیڅ پته ونه لګېده. بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو، د هغې هم هیڅ معلومات نه شو. له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول، هغه په وزیرستان کې ووژل شو، خو د هغې هم څه معلومات نه شو. چې ده نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته، یو د امنیتي ادارو له طرفه، دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی، او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي. نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شته تفریق لږ شته دی، خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسېد هغه کرخه هغه یې کراس کړي، نو بیا ورته مشکلات جوړېدی شي.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د 2018 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2018 کې کوم داسې پېښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی، یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی، کوم داسې لامل؟
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و، هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد، هغه استعفا ورکړه، بیا یو بل حکومت جوړ شو، هغې نه پس بیا انتخابات شو، او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو، په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي، او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویاند و، هغه جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې و یا راحیل شریف، د هغې نه مخکې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډېر سنو. بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړ، نو د هغې نه پس په رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې و دا لږ زیات شو. او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو، عمران خان د پوز پروجیکټ و، دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله فوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به فوز هم د دې تنقید خلاف او هغه به چې دا تنقید تاسو م کوي نو تر یو حد خو به فوج هغه تنقید برداشت ک خو بیا به چې کم خبریال یا کم رسنی یا کم ټي وي ټلویزیون چینل د اغې نه پر مخ کې ور واوړي نو بیا به اغې ته ډېر مشکلات جوړ شول کز درته وایم د جیو ټلویزیون د لپاره ډېر مشکلات جوړ شي ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار د لپاره مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زمونږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پیښور او اسلام آباد کې کارونه کړی اغي یا خو د اغي روزګار لا سورک ځکه چې پرسنۍ باندې ډیر سخت وخت راغلی او په دغه وخت کې په غي باندې پیسې او د اډورټایزمنت دا ټول په باندې بند شي چې هغه بند شي تنخواګان نشي ورکې دي نو ډیر ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لا سورک
ډیر مننه مینا جانې کبرت تاس تراسم تاس د خټک صاحب خبري واوریدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه تاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنیو تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی تاسو په نظر څومره طالبان هم پر مغه لار روان دي
ملاله جانې لبد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه او دوی د پوینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالان چې کینی مخبرونه مختبری یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبريږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هوای نه وړه کار دی دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کومنټري ورکړي و چې نه خیبر ټلویزیون کې خبر یاد کیږي و یک چې د تسهم خبريږي پر رسنیو کې څه ازادي هم وی هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو لدی ښکاری چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم چې دومره مشکلات ولري خو لیکن لبد مرغه دوی افغانستان په هر ډول مونږ کدي هر برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی دا د دوی هدف هم دا چې افغانستان خو په نسبی ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره مخامخ مکتبونو دروازې بندې کمنګه د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوی چې وینځلې د تعلیم حق نه لري اته زمونږه د پیغمبرانو خزي او یا ته بزنس کو تجارت کو هغه ته اجازه و نو تعلیم ته اجازه نشته یعنی د طالبانو کوم کړنی چې دی د افغانستان په خلکو باندې دی افغانستان پر رسنیو باندې په هر برخه کې هغه بالکل زغپل دی خبريال په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دی نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپل ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې درناوی ولرې که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هیڅکله هم قبول نه کړې لکه اوس چې در په درې د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کی دوی باید رسنی آزاد پری دي خبريالان باید آزاد پری دي او همدارنګه د افغانستان ټول وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنکړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي اوس مهال کسان چې موږ ګورو د پاکستان رسنی اوکې د محترم خبرې موږ واره دلې بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم په د پاکستان کوم خبريالان چې دي هغه د دولت لوري څنګه چې زپ دي دوه نیم درو کولو کې د حالات ګورم د دولت لوري کدی یو حقایق وای د دولت په ځد دولت په دومره مشکلات ورته راپیخ نه کله کدی د لوړپوړو چارواکو مطلب د شخصي خلګو له خوانه ودی تهدید کی او خولتیږي نه د دولت له خوانه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلق اس کار نه لري د خبريالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وي خو لیکن حکومت یې نه پریدي نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډیر لوی توپیر ده لکه زمکه او اسمان ډیر لوی توپیر ده
مننه مینه جانی استاس د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مواورو. خټک صاحب اول کپ دې برخه کې راتو اس چې تاسو مخکې یادونه کړې چې جیو تلویزیون دان او نور رسنۍ چې محدودې سوې د انټرنیټ محدودیت هم پکښ راځي په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبريالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوې دي په پاکستان کې یا یې هڅه کیږي چې محدود شي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنۍ د پام څخه په بیلابیلو وختونو کې غورځول کیږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو د کومه پښتنه چې د دې تراتلونه مخ کې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې دی هغه څنګه محدودول کیږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی او دا نظام کوم وګورو دا په چین کې هم شته. داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې، او په چین کې هم شته تر ډیره حد، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي، همدغه سي کتا سو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي، او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پیښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پیښور کې دا یو تجربه شوې ده، او چې څومره مونږ معلومات کړی نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوې دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کاغه مرکی وي یا کده دې کلا غونډي وي یا کده دې کلا لاریونونه وي، نو ظاهره ده په س اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغه کې وړوک کې غونډي هډلاین خوراشي کله کله خو ناراضي، په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړکی مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو، په هغه ژبه کې د جرنالیزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هډلاین وایو هغه خوراشي، خو داسې ناراضي. ټي وی ګان چې سو پوری دي ډیر کم ټي وی چینلې داسې دي، بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه کده بلوڅو احتجاج دی. لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو اخی ته په رسنیو کې دا کوریج وطن ورکول کیږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغه بیا الزامونه هم لګو، نو هغه ته هم هغه عمر کوریج ملاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی هغه د یوټیوب چینلونو دی، او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي کنه چې د ډیر وخت نه درسنه نه هی ټرین شوی دي، نو دی اکثر وخت داسې وی چې هغه خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې وکي، وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوی لکه تکړه تکړه خبريالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبريال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی، یو ډیر زوړ خبريال دی، په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډز شو، یو ډز دی ولګي دی، ولی ځکه چې د همدا صفا خبرې به کولی، بیا بازی ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلوم زاینونه، خو بیا هم څنګه څه خبرې الان داسې شته دي چې اغي خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې اغي وکي. د کوم چې رسمي رسنې دي، رسمي رسنې لکه ټي وي چینلونه شو، اخبارونه شو، مجلې شوې، د اغي د لارې نه، خو د یوټیوب چینلونو د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، نو یو نه یو طریقه داسې راو باسي چې یو خبرو کې خو بیا هم ډیر معلومات چي دي اغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې، که په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې د شوتو خبريالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یو ټولنه کې، په داس ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه کوو ګورو چې که شزه خبرياله د شوتو سره خبرې وکړي هغه یې ورته ډیر معلومات شای ورکړي. په دغه موضوعاتو کې تاسو په نظر باندې د شوتو شتون او حضور څومره مهم دی، او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل شي؟
دی افغان خبریالانو په برخه کې بل خصوص د خزینه خبریالانو شتون په یوه ټولنه کې دا ډیر زیات اهم دا ډیر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاک له هغه ډیر ښه داسې نه چور دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي، شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي، دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته، چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي، په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شوه، ډېرې داسې خپرونې وي په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، داسې ډېرې خپرونې وي د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره، چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرېدلې. خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه، هغه خبرونه، هغه خپرونې چې کوم دي، هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي، بالخصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسني حکومت کې د دوی پر اتاک باندې ډیر زیات متضرر شوي دي. افغان خزینه خبریالانه چې کوم دي، دا د صحنې نه بالکل لرې شوي. که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده، په دوحه کې د افغان خزینه او پاک له باندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا نه یوه خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی، ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي، خو موضوع زمونږ په تړه و، باید زمونږ لی مینځ نه یو داسې ښځینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمن انتخاب شوې وای چل تللې وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي، باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکترانو ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي ته سرچ کړه بس خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینې، حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی، د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغه شم، دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینا جانی، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شذو د پاره ځنګړي خبرونه وي او شذو ورته غوښ ونیسي، ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شذې هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوم کم د شذو د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ باندې د رادیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خبريږي لیدونکو، د ازمه حق ته نومیږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د شذو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب د مشال رادیو د خبرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د شوزو د پارا ځنګړي خبرونه ک لیدونکو توایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بده نږدې تاسو په نظر
بالکل مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دی د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کوم سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دی او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وچ پدې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو بیا پکې طالب را پیدا کړل شو او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه د قبایلو خلک چې دي دا کيو خو د انګريز د دور نه راوالي یعنی د 1900 وختم نه مخکي د هغه دور نه د خلک ورستو پاتې شوی نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کل راغله په 1900 وختم کې نو دغه سیمه بیا هم د ترکه په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېر ورستو زکه پاتې شوی چې دا په هغه وخت کې هم دي ته قبایلی سیمه ویلي نو هغه قبایلی سیمه بیا د نورو خارونو په نسبت باندې په مخ خلاله نړۍ الته مکتب نو الته کې هسپتال نو الته کې سړکونه نو خلک وبنوي د خلکو صفه وبنوي اوس خو بیا هم لګ ډېر بدلون راغلي اوس هم حالات خراب مشال ریډیو د دې ځایونو د پاره سروې خبرونه لري چې پاغي کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لاري تکړه جنکه او زنانه راولو او دغې سره یوازې دغې په ژوند باندې خبرې کوو خدا مونږ نه یوازې دا چې اغه خزو ته د رول ماډل په توګه باندې دی مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګوره دام یو جنې ده د سبق ویل دي د اغې نه زیات چې زمون په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي د هغه ماما کاکا زامونو په زمونږ په باندې پام وي چې هغه خپل خور خپل لور خپل ورېرې خپل لترلور هغه ته وایي چې سکول ته مزه زما حیا عزت خرابېږي ته سبق مو وایا هغه ته مونږ ورخایو چې امدغه خزه ده دې سبق ویلې دې د سکول تتللی دا مکتب تتللی دا د ډاکټر جوړ شوی دا د استاد جوړ شوی دا معلم جوړ شوی دا هیڅ مسله وته نشته دي
د
خپل کورنۍ مرسته کوي بل زه تاسو یو خبره وکم سمو د مخکي په پکتیا کې زلزلہ راغله په خوست او پکتیا کې او که تاسو فکر وکئ الته مونږ لګ مو پلټنې مو کې او په هغه کې مونږ ته مخې ترغه چې خزي چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتی دي چې خپل ماتې د چا لاس ماتې ولی ځکه چې په هسپتال کې خزي ډاکټرانې نشته دي او سړی هغه سړو ډاکټرانو ته پریدي نه ام دا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ور مخ کې کو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش پنوم معنی عزت وته وی چې دا زما عزت ته دا ز بچ کوم خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریرا دا خورزه دروانه شي او دا اسپیټال ته زی او په اسپیټال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې تکینی نستا عزت الته شو سبا دې ماشوم پیدا کیږي ته اسپیټال ته وړي څوک په دې علاج کوي چې یو خزه ډاکټر دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړې بل فیچر دی پاغه کې هم مونږ د خزو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو یعنی هغه ته مونږ ناویلی خبرې وایو هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وي مونږ یې راشه ته خبرې هم دې ځکه یو کو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکو چې تاسو راشه تاسو د خبرو وکي وای وای په خپل باندې
او خپل نظر وای دا ډېر مهم خبرونه دي خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل مینا جان تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې مل مشتر ګډون وکړ لیدونکو بل اونۍ به بیا تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د پلیټ څه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري ز اسمت ساروان یمو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نو موړې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولي کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دي له شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان پاره درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انو مکتب کې په شپږم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز سره لمه ګردیز په مرکزی لیسا بل هلی سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې خبرېږ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالي شوم په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولمو دوار څنګه ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس د وسه څنګه لري او د قضا څنګه د قضا او سرمالي څنګه ورته وایي بل مثال اداري مدیریت پرخه ده موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستل
انزورګری یا رسامی ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامی خدا سی و چې د هنر سره په کوم کې زما مینه د ماشومتوب نه و ډیر کوچنی و ما تقریبا دریم سم کې و چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه اول وخت کې مې سه لیک بیا ورسته هغه د خد خلا سره د رسامی سره مینه پیدا شوه خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضروري او مهم دی اما بچ کله خط ولیک نو فلار بډې تشویق ول ما چې ماشالله د خپل خط لیکلای دا خط لیکلای دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخه په روان ک نو دغه مين مې تر اوسه هم دا ساتلې دا او پالنه یې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو دې رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلق څومره مين لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی در سمې په بارکه خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطی چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وختو کې موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خخات لیکو هغه ته به مرزان وي یعنی دغه خخات د دې په شخصیت باندې د اغیزې کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورته ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتون کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا دوی هغه تدیر ارتخ ورکی لري اهمیت ورکوي نو ما خپل د کلی کې د ماشومان لپاره د ځوان لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی د خط کولار زکه وینې ورسره ډیر مین لري د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا ناس تعلیق دی ناس د یو نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل د غدي ناس خط ډیر خوږي په نور خطونو باندې لګلګ بلدی ما او خپل چې مثال زیات لیکم یو ور باندې ټبلوګان یا شی جوړوم نص خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره ستړه لري لکه هنر شي دا مثال څوک شي شعر لیکي شي اتمن لګلګ انزورګرم یو خطا ته میکنه خطونه هم دغه سې کله چې سره یو خط د کی یو بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي نو دا کوم شي ډیر اسانه باندې را خاطه کی خو زه خپل ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاتی څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدله او چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطری وی یعنی د خدای ورکړي او کچته کی د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي یا نورم خپل ورکول شي زنه خلدا سي شي مثال فطري یا د اول نه سي خط لیکي شي او غا وصول لو قايدي ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډير مهم ډير ضرور ده چې ما سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال څه جوړ ورسي نو نور لارخود مهم ده بل زنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي
بالکل اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړې دي یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او مهنت وکړي ان شاء الله کیږي بالکل دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغه په هغه باندې شخصیت باندې یا د دوی په هغه علاقه باندې تغیر کوي شي خو بیا هم هغه لارښود استاد ډیر مهم ده یعنی کته یو خط لیکي شاید تا خپل غلطي د معلوم نه شي کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا غلطي اصلاح کوي نو بیا ته کوشش چې خدای نورم خپل پیدا کی
خو اوس پس تاسو بل هنر تر شو انزورګری ته انزورګری هم ډیر ډولونه لري مثلا ځینې دی اوبو رنگ استعمالوي ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي ځینې پنسل استعمالوي ځینې پورټریټ رسامي کوي ځینې منځري رسامي کوي که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل
ما را سمې خدای دې چې اوس تعبیر وانت دې مثال عموم کې دې یعنی ار چی شیر سم کومه دا سي جزئیات مې ځان تر څه ټاکلې نه چې دې پیو شي کی کار وکم بس دا ممکن ما علاقه ده غتی او بل اول چې ما کا شروع کړ د پنسل باندې مې کا شروع کړ ما پنسل لري سمې زیاته کوله یعنی هر انزورګر کا غواړي چې د مثال سمې پر مختګ وکي اخر رسان لري جوړ شي نو کله په دغه شروع د پنسل د کار نو کیریره ورته ګټو کی بیا د رنگونو غو د ترکیب د غډول دی ما بیا ساده رنگونو شروع کړه او شې کوم رسامي کوم هغه کله دا ما هته زیاتې کنه چې هغه کله د رنگونو وکړم یو دی وګور رنگ دا بل ساده رنگ دا بل پنسل رنگ دا یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي
نا روغنی رنگ میتر وسنه دا کارول
کوم یو اسانه در تخکاری
ا ما په نظر پنسلی رنگ واسانه زکه چې کا کی ته تیر وطن کوي یا غلطی کوي نو پنسل پاک دی ملګری را خو بور رنگ مدا سی رنگ د شیا کی ته به ضرور وسیږي کوم خطا کی بیا پاکی نه جبران بیا نشتا زما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي اسانه ده
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم
او دا اتیا ضرور دا مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګور رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسلی رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه روش لري کنه یعنی کته دی وګور رنگ رسامي کې غبد المر نه ساتي ته به دی ور دی وړاندو مثال دا چې باید ونه شي ورته دا رنگ خرابي یا چې ته چوکاټ کوي دی شي سره به څومره پاتې دا غولري پنسلی رسامي هم دا سیدا په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي ځکه پنسل رنگ د سی خاصیت لري چې د لاس د ورغوي سره بیا راخت لنګيږي ولته بیا خپل ختميږي نو د پنسل رسامي غساتل ضرور دي نور کله چوکاټ شي بدمر دوام بیا زیات او بل خلام دي زیات ځکه چې یو کلاسیک ونت موډ لري دا
آی په انصورګری کې مهم استاد درلود کوم بلزان پیل کړ او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بله زما خو لمړی استاد غ خپل ولد سیب د فلارجان مې د چغه د ما د خطاتی غ د انزورګری او شاعری استاد بیا چې کله زګر دې سلام مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطات په نومو هغه تر نه سي کم کار کړی دا استاد مشل په نوم بل استاد نور نو هنر دا سیدا چې په تمرین په سیدا چې څومره زیات تمرین کې هغه مر د کار خو لیکيږي کیږي اوس زنګړی استاد نه لرم بس خپل کار کوم مخ ته روانم
که یو څوک غواړي شي انزورګر شي څه باید وکړي لکه زه یې پیل کی
لومړی خو باید د خپلې ورکیا ته وګوري یعنی انزورګری داسې ده چې په زور باندې نه کیږي کته د یو شي سره انزورګر سره مينه ونه لري علاقه ونه لري بیا نه کیږي لومړی مهمه خبره خو د مينې ده بیا شروع د جزئیات غوډي چې مثال جزئیات به شروع کی یعنی هغه شې نه رسېږي چې غوډي ساده وي اسان رسنی یعنی که زه غواړم تابعیت رسنګم غواړم چې انزورګر شم کنه دا چې نه کیږي چې په اول ورته له منځره راوخلې غره راوخلې ونی راوخلې ورونه راوخلې نه ته په جزئیات باندې به کار کوي یو جز به ښه زیات رسم کوي کله چې دی جز ښه شو بیا ته کوي چې هغه کل خطرې ورغوي نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع دی جزئیات نو کوي یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کم جزئیات مهم دي. تبوال فزر و غرسم کې بیا غوښ شو بیا شوند شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړ نو کوش بیا یو بل وخت کلی خبر غري.
تاسو ول چې مینا لازم ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي.
بل تر خبره ده خو اصلي چې غول کنه شروع کیږي کنه کار یو روحیه لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي. لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته پیل وکړي هغه سټارټ واخلي شروع وکړي نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته.
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تستر غورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې دلته خو اوس دا چوکې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړی یو تیر کال او بل لږه سورز مخکې دی شو زما حتم دا چې د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال ریواج کما د کې اوسه کمرنګ ده اوس لنی کمر خلک ورو ورو دی پر ځخ باندې کوئی شی وی دی ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمه د ننزور کړی مثال یو زړه ژوند مې راوخسته تاریخي زیارت مې راوخسته بل دی وطن غرونه مې راوخسته کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې دل دوی خاطرات دوی خبرې کیسه سره ملګری وي دوی ته یو ښه احساس ورکوه دوی مې دکانونه مې راوخسته تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه علاقه شته ده نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او پر خپل کې به ان شاء الله دلته ډیر ځکه خلک پیدا کیږي چې هغه دی هنر هغه وی ګوري او هغه بل چې دی وسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمه نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشتما باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کا بل دا و چې دا نن درتون کې ما دوی برخه راوړم یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي او دریم د رسامي وا دا نن درتون مې دلته جوړ کړو او مخه مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وی پلي او دې پر ځخ باندې پوه شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره وات څومره خلک راغله لوي کتل تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازم ما یو غدا وکنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې مثال لته یو میز ورته شو چوکي و بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولي نو کله چې نندارتون پات ورسته لیکنه چې ما ول وسته نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو دغه دوی دا خبر ځین شاګردان دي مکاتب شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوا دوی د بیاړ مې اوس معلومات هم یو ورکړه دوی دا راته لیکلو چې موږ په مکتب کې دغه شان تفریل وستو کنه د هنر اغیز بیا چې د سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره نو دوی ډیر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډیر نوی معلومات اوریدل او غیمنګ معلوماتي برخه چې غنورم سره زیاته شو.
له آزادی رادیو د آزادی ملما خال اوري زموش ملما انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو وس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شوم ته مینه وا دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانوم چې شعر لیکلو خو لیکنه غزياتي کولې کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنوم کې دا شعر وایل کنه ما په نړۍ ډیر ښه اغیز کو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم تم شاګرد ما حالت مې دا لومړی شکولې کې بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژنګلې و چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي کنه، کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما داسې کړي دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرچ ټولنې وجبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي دا شعر خپروي چې غنیم ګړي وي یا پیغام ونه لري، خپل ونه لري، فکر ونه لري، آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیر زیات مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خور کړي. په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربه، دغه د مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافی ادبي سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی ده، هغه تکرار غونډه خبره یې که ته ډیر شاعران مطالعه کوي ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخ مال بل څه شیر کړی ده، او دا مو سره کیږي. بل هغه د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه، د نور شیرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر به راته چې د چانه متاثر کیږي. نه ځین دا خبره کی کته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته متاثر شنه، نه کته ډیر شیران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کی.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خود استاد ما نور دا چه خاص مصروفیت نلرم، یو خوانیز مرکز لرم، بل خوال دی سپورت استاد همی ما دی رزمی لوب دی استاد ما باز دا غدری کلکی گی چی پامتون پارخ شوی ما، نو خپل کلی مرزکی ول سوالی تر غل یم عادل ته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په هیڅ باندې.
بله، معلمی کوي په څه تدریس وي؟ تاسو د سپورت یا د ونو کړه او سپورت تدریس وي او ک نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد ما دغه دی موسسي او مکتب جوړ کړی دا، البته د جنو ټولګي دا دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلت یو استاد ما اغه دی ماګه دی مارب په حساب باندې دا مونږ ځانې ته درسو او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیمپور د سیلې یو په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو تدریسو نه ده، یعنی یو کلب خپل لرم حال ته زړه تمرین ورکو ما شاګردانو ته دی پیپټ واخه کې د رسمي لو پخ کې دی چې دا مونږ په لته نه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خوز ماړی کا تقریبا زه دیار لسکلونو مچې معلومړې گردیس کې دغه دی بدن ښکلا ورته شروع کړي وو، بیا ما غا تقریبا وا تک لغه تمرین مخته یو ور په ملي ټیم کې مسابقه وکړي ډیر ورته تلاړم ته ملوبې وکړي په دې برخه کې، بیا نو دا څه شو چې کله زکلی تراغلم د وبخې دی الته مچې ما بدن ښکلا ورزش کوي سره څنګه مې دی بوکسینګ ورزش هم کوو اسې اني دا یو مونږ نه کول شي به د کټ کې دا ورته شو کومه په چې کلی تراغلم بیا دلته ما دا چې فکر وکړ چې دا د بدن خلا د جیم جوړول دا نه ممکنه نه ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا د ورته سره یو کې مطلب کې بیا ما دا یو رزمي هغه ورته جوړ کو دی ورزش چالت مثال دوی دا د رزمي لو په غزه کې چې هغه هر جمعه چې دا منډه وهو زکه درته وایم چې هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوی دا مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس بل ډل احساس کوو اوس خو چې سهار وځمه که نه د پاخه عمر سړي راوځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسې د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، هماغه مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس مرمه زه بیا خپله انګلیسی تدریسوم، املاین شا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپله د هغه د کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان مې جوړ کړ، یعنی هره شپه زه ځان ته یو پلان جوړوم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، بس ماښام پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د نور نوولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابونه مې مشته ده، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا بس نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته چې وګورم که نه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډیر کتابونه لري له نور سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دیندارتون را وکړه، ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړ، په دې کې ما سلسله ټوکه کتابونه غته یې خوندارې تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته دیونه لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې پلان کې تا ورک، بیا دیونه په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چی شي تکړه دي دا شان کې مهم او څنګه مطالعه ک، بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي پراتونکې ونه کې بیا دی لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په ساوی باندې کتابونه مثال دیني نوولونه دي، لنډې کیسې دي، د روحاني دیني کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم به په نور شګدانو باندې اخوم، دا سي دي مطالعه او سيګرد شافر سم اوسه جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وې ده، خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله، ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرې ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی په خبرې کوي.
بلې کزو دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمر نه تر ډیر فکرونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتل ته د مکتبونو غیره نو، یعنی هغه دومره سواد نه لري، هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځوش نه راکته کومه کټګوري شي ده، هغه مثال چې په لوست د کوي شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزور ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري، نو ما خپل کوم دغه چې دي یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم بچتګي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ ونه ول دي تول وسله دغه د کال په جریان کې خدای دې وبخي د استاد نصیر احمد احمد مولا مې ورته ول وسه دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دي ډیره خوښيږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای په ما
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ